د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ٹیو ریڈیو دے نن دا گول یا دوشنبے ورز دا کال 2000 دا جولائی دا میاشت شلم نیٹا دا پا سارانی نیم ساتا خبری خبرونه کی در تزن نصر اللہ خان هر گلے وائم اول در توڑان دی کوم دا مهم خبرونو سر ٹکی د وزیر اعظم عمران خان د سلاکارانو او مرستیالانو د دوو هیوادونو یو غبرګ شریعت مخې ته پراتلو مخالف ګوندونو په وزیر اعظم سخت نیوکې کړي او دغه مرستیالانو څخه د استعفا غوښتنه کړې ده او افغان حکومت وایي د افغانستان په خاوره د پاکستان له لوري د توغندیو د بریدونو په اړه یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شکایت لیک استولې ده خو پاکستان لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او بل اړخ ته کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې د 6,300,000 نه زیات خلک وجلي او د 1,360,000 نه زیات یې ناروغ کړي یوازې په امریکا کې د 1,360,000 نه زیات خلک وجلي او په پاکستان کې 2,460,000 نه زیات روغ کړی سرټ کې تاسو واوریدل اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته پاکستان د وزیر اعظم د 1500 ځانګړو معاونینو او شپږو سلاکارانو د پنګو او وګړتوب جزئیات خلکو ته ښودل شوي چې له مخې د عمران خان څلور ځانګړي معاونین دوه ګونې تابعیت یا غبرګ وګړتوب یا شهریت لري د پاکستان د قانون له مخې هیڅ یو پارلیمان غړی یا وزیر غبرګ وګړتوب په لاس کې نشي لرلی خو معاونینو یا سلاکارانو دپاره بیا دا بندیز نشته د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز په ټویټر د کابینې د وزیرانو معاونینو او سلاکارانو د وګړتوب او شتمنیو په اړوند لینک خپور کړی چې د هغې له مخې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي معاونینو ندیم بابر د امریکا زلفی بخاري د برتانیې تانیا ادریس د کینیډا او سنگاپور او شهزاد سید قاسم د امریکا وګړتوب په لاس کې لري خو د وزیر اعظم سلاکاران بیا دوه ګونې تابعیت نه لري او یوازې د پاکستان وګړتوب یہ پلاس کی دے دغه معلوماتو مخ ته دراتلو نو ورسته په ټولنیزو رسنیو د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو خبريالانو او مدني فعالانو په وزیر اعظم عمران خان سخت نیوکې کړې دي چې په داسې خلکو حکومتي چارې پر مخ وړي چې هغه د پردو وطنونو وګړتوب لري او د پاکستان د آئین سره د وفاداری عہدې هم نه دی کړې د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان په اقتدار کې لراتلو وړاندې دریز لرلو چې هغه خلک په اسمبلیو او حکومتونو کې نه دي پرې دل پکار چې دوه ګونې تابعیت یا دوه ملکونو شهریت لري او په خپل حکومت کې د شپږو ځانګړو معاونینو په اړوند یې لاسنه دی ویلي او بلخوا افغان حکومت وایي د افغانستان په خاوره د پاکستان له لوري د توغندیو د بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شکایت لیک استولې ده خو پاکستان لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي وروسته له هغې پیښې چې د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ او اسدآباد په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري توغندیو بریدونه وشول د افغانستان ولسی جرګې په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د شنبه یا خالی په ورځ د کورنیو بهرنیو دفاع چارو وزارتونو او هم د راز د ملي امنیت چارواکي خپل پارلیماني غونډې ته وربللی وو د افغانستان د پارلیمان غړو په یاد غونډه کې د یو رپورټ لمخه ویلي چې په تیر یو کال کې پاکستان پوځي ځواکونو لخوا د افغانستان په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول نورستان او کونړ ولایتونو د هاوان 14,000 بریدونه کړي دي چې په سکونو ملکی وګړي پکې مړه او ټپیان شوې دي د پاکستان فوج لخوا په وروستیو بریدونو کې چې د کونړ ولایت په یو شمیر سیمو شوې د سرکاري شمیرو لمخې د خزو او ماشومانو په ګډون اته تن ولسی وګړي وجل شوې او یو لس نور پکې ټپیان شوې دي د پاکستان امنیتي سرچینې وایي د افغانستان او پاکستان ځواکونو ترمنځ په پوله شوې انخته کې د پاکستان له لوري ته په باجوړ کې هم درې کسان مړه شوې او دوه پاکستانی عسکرو په ګډون و کسان جوړل شوې دي سوم تر اوسه د پاکستان د پوز او بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې اړه کوم رسمي غبرګون مخې ته نه دی راغلی او خارجه وزارت د ویوې ډیوا پښتنې ته هم ځواب نه دی ویلی خو پاکستان زیاتره وخت وایي د غډول بریدونه د پاکستانی ترهاګرو ډلو پر ضد کوي چې د هغو په وینا د افغانستان له خاورې فعالیتونه کوي او کرونا وایرس چې په کال 2019 د دسمبر په میاشت کې د چین د ووهان ښار نه خپور شو تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1,30,00,000 لک او شپېته زر نه زیات خلک ناروغه کړي. یوازې په امریکا کې پرې د ناروغه شوو خلکو شمېر د و دېرش لک او څلور څلوېښت زره نه غوښتی. په برازیل کې د شل لک او څلور اویا زره نه زیات خلک ناروغه کړي او په هندوستان کې دغه شمېره لس لک او اویا زره نه غوښتی. په روس کې د دغه وایرس له وجې د ناروغه شوو خلکو شمېر د اووه لک او اویا زره نه غوښتی. په ساوت افریقا کې د درې لک او پنځوس زره نه زیات خلک ناروغه کړي. په پیرو کې دغه شمېره درې لک او یو کم پنځوس زره نه غوښتی.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو ډیو ریډیو ته وکي خبرونه تاسو واوریدل. وسو د رپورټونو په لور، په پاکستان کې مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د سلاکارانو د دوو هیوادونو یا غبرګ شهریت مخې ته پراتلو پر وزیر اعظم سخت نیوکې کړې دي. د مخالف ګوندونو او د حکومت په دې اړه دریس څه دی؟ نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د همکارې رابعه پیر په دې رپورټ کې واوري.
مخالف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان مرستیالانو د دوو هیوادونو یا غبرګ شهریت مخې ته په راتلو پر وزیر اعظم سختې نیوکې کړي او د دغه مرستیالانو څخه یې د استعفا غوښتنه کړې ده. د پیپلز ګوند سینیټری شیری رحمان د کابینې د خوړو غبرګ شهریت او د دوی په بهرني هیوادونو کې پر اساسو پښتنې رابرسېره کړې او دا یې یو حساسه معامله ګرځولې ده. د کم هیواد پارلیمانی غړي چې د دوو هیوادونو شهریت نسی لرالی، نو دغه سلاکاران د دوو هیوادونو شهریت سره په حساسو وزارتونو کې څرنګه ناست دي؟ آیا تحریک انصاف حکومت قابل خلک نه لري یا د هر څه څرګندوي چې حکومت سره څه تګلاره نسته؟ د مسلم لیگ نواز ډلی ویاندی مریم اورنګزیب د یو ټویټ د لارې د وزیر اعظم عمران خان څخه غبرګ شهریت لرونکو څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. تېره ورځ کابینه ډیویژن په ویب سایټ خورېدونکو معلوماتو تر مخه د وزیر اعظم عمران خان ځانګړو مرستیالانو او سلاکارانو کې وه یا خو د نورو هیوادونو غبرګ شهریت لري یا د یو بل هیواد مستقل اوسېدونکي دي. ندیم بابر او شهزاد سید قاسم امریکایي، زلفی بخاري د برتانیې او تانیا ادریس د کینیډا شهریت لري. مهید یوسف د امریکا او ندیم افضل چند د کینیډا د اوسېدو اجازت نامې لري او د شهباز ګل سره د امریکا ګرین کارت دی. کابینې ډیویژن پر دغه ویب پاڼه خروسو د دغه معلوماتو تر مخه وزیر اعظم دغه مرستیالان او سلاکاران د هیواد څخه بهر او په هیواد کې دننه د کروڑونو او اربونو روپو اساسي هم لري. خو د وزیر اعظم مرستیالان مهید یوسف او شهباز ګل د غبرګ شهریت رپورټونه ردوي او وایي چې نه خو په بهرني هیوادونو کې څه جایدادونه لري او نه د حکومت سیمواری ترلاسه کولو وروسته د اوسېدو لپاره د یو بل هیواد سفر کړی دی. بل پلو ته د ساینس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري د غبرګ شهریت لرونکو په دفاع کې ویلي چې د دوی پر وفاداری څه شک نسی کېدی.
جو لوگ فیصلہ سازی میں ہوتے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ وہ کون لوگ ہیں، کس ملک کے وہ شہری ہیں.
دغه اعلامیه په دې ضروری و چې کم خلک چې پریکړو کې شامل وي د هغو د اساسو څخه ولس په کار دی خبر وي. د وزیر اعظم د سلاکارانو د اساسو تفصیلات مخې ته په راتلو په ټولنیزو رسنیو کې هم خورا بحث روان دی. څه خلک پر دغه ګام وزیر اعظم عمران خان ستایي، خو څه حیران دي او پر حکومت نیوکې کوي. یو صارف سراب محمود وایي څوک وایي چې پاکستان غریب هیواد دی، سلاکاران یې عرب پتیان او کروڑپتیان دي او کله چې هم وغواړي بل هیواد ته تلی سي او هلته ژوند تېرولی سي. یو بل صارف محمد بلال پوښتنه پښتنه را برسره کوي آیا د غبرګ شهريت تي کده دوه هوادونو سره وفادار دم. یو بلکس صاد رسول خپل ټویټ کې لیکي مسلم لیگ نواز ډلی او د پیپلز ګوند پر مشرانو نیوکی کوونکي اوس خپل د غبرګ شهريت لرونکو سره مخ دي. څه خلک دا هم پښتنه را برسره کوي چې د ولست ژوندونو په اړه نن پریکړې کوونکي د وزیر اعظم هغه سلاکاران چې پکې په شلو کې 19 غیر منتخب دي او څه دغه شان خبرګ شهريت لرونکي دي نو د دوی احتساب به سبا څوک کولی سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
امریکا ډیو ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی د زموږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان سپریم کورټ په تیرو ورځو کې د پاکستان یو نامتو صحافي متی الله جان ته د توهین عدالت نوټس ورکړی دی. متی الله جان خپل یو ټویټ تحریر کې د جسټس قاضي فایز عیسی خلاف د صدارتي ریفرند خارج کولو په وخت د هغه د کور ودانی او د بچو د مال جایداد د تحقیقاتو کولو معامله د ټیکسونو راغونډولو وفاقي ادارې اف بی آر ته په لیږلو د اوبو ججانو د عدالت په دې خبره تنقید کړی و. نن د هانګ کانګ آن لائن خریدونکو اخبار ایشیا ټایمز کې په دې موضوع د پاکستان د یو ځوان عمر صحافي ایماد ظفر یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان ججان د خپل کردار ځان له عزت پیدا کی نه چې په زور خلک د خپل عزت کولو د پاره اوتزنی زکه چې د توحید عدالت د قانون په بیځایه استعمال د پاکستان عدلیه په خپل سپینه لمن تور داغونه لګی. سپریم کورٹ په خپل مخسر متی الله جان ته نوټس جاری کړی دی او اوس بده د عدالت لخوا قائمه مقدمه کې پیشیانی کوي. دلته سوال دارا ولاړیږي چې سپریم کورٹ خو د مقدمو فیصله کولو او خلکو سره د انصاف کولو اخیری عدالت ته نو بیا سپریم کورٹ د سیاسي نوعیت د دې معاملې نیغ په نیغه په خپل لاس کې د اخیستو په ځای دا لومبه یو لاندینی عدالت ته ورېوانستوره. دین وړاندې ټولی دنیا د میاں نواز شریف خلاف مقدمو کې هغه سره انصاف نه کیدل لیدلی دي چې څنګه اول سپریم کورټ هغه نه اهله کو او بیا د هغه مقدمه د احتساب عدالتونو ته ولېګلی. مضمون لیکي چې د دنیا په ډیرو ملکونو کې په وفاقي یا په اعلی عدالتونو هغه وخت تنقیدونه شروع کیږي کله چې دغه عدالتونه د سیاسي نوعیت د مقدمو سماعت کوي او د دوی فیصلې په دغه مقدمو کې د ککړو سیاسي پارټو یا د سیاسي قوتونو په حق کې وي. خو پاکستان کې دا مسله اپوټه روانه ده. پاکستان کې د عدلیه تاریخ لانجمن او متنازع دی او تاریخ گواه دی چې ججانو مارشل لاګانی جایز ګرځولې دي او په ډیره جلدبازۍ کې د کړو فیصلو تر مخی منتخب وزیر اعظمان د خپل منصبونو نه لوري کړی دي. خو بیا هم ججان په دې خبره ټینګ دي چې دوی د هر قسمه تنقید او اعتراض نه بالا دي او دوی د عزتمن ګڼلې شي. د ججانو دا غلطیانی پاکستان کې د دوی د کړو یو شمیر فیصلو نه ښکار دي. د مثال په توګه د پاکستان د سپریم کورټ د ستر پخوانی مشر د چیف جسټس ثاقب نثار د میاں نواز شریف خلاف رقابت او غسر بی انصافی کول د هیڅ چانه پټه نه ده. ځکه چې د میاں نواز شریف خلاف د پاناما پیپرز په نوم جوړه مقدمه کې د چیف جسټس ثاقب نثار فیصله د جلدبازۍ د فیصلې یو ځلانده مثال دی. دغه شان کوم ججانو چې د پخوانی وزیر اعظم د ذوالفقار علی بوټو د پانسی کولو فیصله کړی و د دغه ججانو پاکستان کې په عوامي سطح نن هم سې عزت نه دی پاتې او ډیر صحافیان نن هم د ذوالفقار علی بوټو د پانسی په فیصله اعتراضونه کوي. ایشیا ټایمز لیکي حقیقت دا دی چې د تیری سمودی راسی د مخصوص لاسونو په اختیار کې د چلیدونکو پرس او پدې کې د کارکونکو اجرتی صحافیانو په ذریعہ د جسټس قاضي فایز عیسی خلاف یو ډیر ناوړه او نامناسب مهم او چلولې شو. ولی په دې باندې سپریم کورټ د توهین نوټس جاری نکو. دا مهم جسټس فایز عیسی پسې د استابلیشمنت خلاف د فیصلو کولو په سر دله د سزا ورکولو د پاره چلولې شوې ده. حکومتي ولایان ته توهین عدالت نوټس په هغه ججانو د اعتراض کولو په وجه جاری شوې ده په چا باندې چې د وړاندې نه د نواز شریف د نه اهله کولو په ناجایز او مشکوکه فیصله اعتراضونه روان دي. مضمون نگار لیکي چې د صحافیانو خلاف د توهین عدالت د قانون بیځایه استعمال د عدلیه په حق کې نه دی ځکه چې په موجوده وخت کې هیڅ یو طاقت صحافیان او خلک د تحریر او تقریر د ازادۍ نه محروم کولای نشي. که ججان غواړي چې خلق دی د دوی عزت وکړي نو په دوی لازمه ده چې د عزت نه ډکې فیصلې هم وکړي. ایماد ظفر ایشیا ټایمز کې چاپ شوی د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې یو عزتمن او دروند خوب جج د خپل فیصلو نه ښکاروي، لکه جسټس فایز عیسا چې د پینډه د فیض آباد د تحریک لبیک په درنه خود عزت او انصاف فیصله کړی دا، یا د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ چې د خپل زړورو فیصلو په وجه ځان له د پاکستان د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی دی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د اسلام آباد په مختلف یونیورسيټو یا پوهنتونونو کې د خیبر پښتونخوا، قبایلی ضلعو، بلوچستان او ګلګت بلتستان طالب علمانو د انټرنیټ د اسانتیاو لپاره احتجاج وکړ. د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي او پخواني سینیټر فرد الله بابر هم په دغه احتجاج کې برخه واخیستله. هغه وویل په قبایلی سیمو کې د انټرنیټ د نشوالي مسله ډېره زړه ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د همکار ارشد حسین په دې رپورټ کې واوري.
اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته په دې احتجاج کې د پخوانی قبایلی سیمو ګلګت بلتستان او بلوچستان هغه طالب علمان برخه اخلي چې د اسلام آباد په بیلابیلو یونیورسيټانو کې تعلیم ترلاسه کوي. په دې احتجاج کې شریک د ممن ضلع د صافی تحصیل طالب علم ارشاد صافی چې د اسلام آباد په اقرا یونیورسيټي کې سبق ترلاسه کوي، وایس اف امریکا ډیو ته وایي د اسلام آباد په مختلف یونیورسيټانو کې د پخوانی قبایلی سیمو شاوخوا 15,000 طالب علمان تعلیم ترلاسه کوي. او خو چې د کله نه د کرونا وبا راغلی او ټول بندیز لګیدلی نو دغه خلک خپل خپل سیمو ته بیرته واپس شوي، خو هلته د انټرنیټ د نشوالي له کبله د تعلیم نه محروم دي.
په تزمک په علاقو کې ټول قبایل کې ډیسټریکټ تو تمام ډیسټریکټ کې 3G 4G نتورک نشته دي. نو موږ دا مطالبه وکړه چې بای زمنګ آنلاین کلاسونه چې کم دي دا موږ نشو خسته زمنګ چې 3G 4G نتورک نشته دي موږ ته دا بحال کی.
دغه رنګ د انټرنیټ د سہولت لپاره کې دونکو د احتجاج کې د بلوچستان صوبې څخه یو طالب علم قمر بلوچ هم ګډون کوي او د پنمل یونیورسيټي کې د انګریزي ادب طالب علم دی. دی وای اسلام آباد کې صرف د آنلاین تعلیم لپاره راغلی ولې چې په تربت کې د انټرنیټ اساني نشتا. دی وای دلته پالیسیانه د پنجاب په بنیاد جوړیږي او د هیواد وروسته پاتې سیمې اکثر لا په پام کې نه نیول کیږي او د دې پالیسیانو لقبل په دغه سیمو کې د خلکو محرومي پسې واقع دودا. احتجاج کې د شمالي وزیرستان څخه د صوبایي اسمبلی غړی نصیر الله خان وزیر هم ګډون کوي.
موږ انتهایی زیات کوشش په شروع کړی دی چې زر نظر موږ د شینګه کوم د جیس سره هغه اګریمنټ هم کلیر کړای دی خو چې ټاور یې لاندې لګیدلې.
د مخالف پیپل ګوند پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وای په دغه سیمو کې د انټرنیټ د نشوالي مسله ډېره زړه ده، خو چې د کرونا وبا له کبله تعلیم اوس په انټرنیټ کېږي نو د دغه سیمو خلک د دې اسانۍ نه محروم دي او دوی د غلطه د انټرنیټ اسانتیا وی غواړي. هغه وای باید چې دا مسله په پارلیمان کې راپور تکړی شي او په دې بحث وشي.
دوی دا نه غواړي چې قبایلی علاقې کې دي خلک راشي بهر نه، د قبایلی علاقو आवाज یا الټرنټ تصویرونه دي بهر لاړ شي، ځکه چې دا اغي आवाज بهر تلاړو نو دنیا به خبر شي چې الته کې سکیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پخوانی قبایلی سیمو ګلګت بلتستان او بلوچستان طالب علمان د انټرنیټ د سہولت د بحالې لپاره احتجاج کوي. دا مسله د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم راپورته شوې ده او اسمبلی په دې یو متفقه قرارداد هم منظور کړی دی، خو اوس هم لا دغلته د انټرنیټ اسانی نه ده بحال شوې.
ریکارډي ورډيو نیم ساته خبري خبرونه لا دوام لري. افغان حکومت وايي د افغانستان په خاوره د پاکستان له لوري د توغندیو د بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شکایت لیک استولې ده، خو پاکستان لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار حکمل روان په دې رپورت کې واوري.
وروسته له هغه چې د کونړ ولایت د سرکڼو ولسوالۍ او سادآباد په ځینو سیمو د پاکستان فوج له لورې توغندیز بریدونه وشول، د افغانستان ولسی جرګې په دې اړه د ځواب ویلو لپاره دفاع، کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست مسؤلین خپل ځانګړې غونډې ته وربللې وو. د ملت استازو د پاکستان له لورې د توغندیزو بریدونه او ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د ستونزو د هواري غوښتونکي شول. د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وای د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وکیلانو ته وویل چې افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي اعتراض لیک استولای دی. ښاغلی کټوازی وویل دی ولسی جرګې یو شمیر نور غړي هم د پاکستان له لوري ورستی بریدونه نورین رامنځته کوونکي بولي او وایي چې باید پر نړیوالو لارو چارو یې بحث وشي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون رئیس او په دې جرګه کې د خوست د خلکو استازی انجینر هلمن هلمن هم وایي چې دغه موضوع زموږ لپاره اړینه ده. ملګرو ملتونو ته د افغان حکومت د شکایت هدف دا و چې تر څو وتوانېږي دغه موضوع د نړیوالو محکمو له لارې تعقیب کړي. هلمند وویل
د افغانستان حکومت باید دغه موضوع د نړیوالو قوانینو د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې تعقیب تر څو په آینده کې د داسې بدو پیښو د داسې ناورینونو پیښو مخه ونیول شي، ځکه چې دا امکان دی ولري په لویو ناورینونو بدل شي.
له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کونړ کې د پاکستاني فوځیانو له لوري توغندیزو بریدونو په اړه یو اعلامیه خپره کړې او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي و چې دا شان بریدونو دوام به نوړي پایلې او د دواړو هیوادونو په اړیکو هم منفي اغېزې ولري. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د پاکستان له لوري د توغندیزو بریدونو له ډیپلوماټیکو هڅو وروسته په فوري ډول ودرېدل او د لا کړکېچن وضعیت له رامنځته کېدو مخنیوی وشو. که څه هم تر اوسه پاکستان د یادو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې پاکستاني چارواکو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پاکستان فوج ورته بریدونه د ترهرګرو ډلو پر ضد کوي چې د هغوی په وینا د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. حکمل صدات، دیوه ریډیو، افغانستان.
د ورډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. که وړخت په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس له وجې د مرګونو په شمیر کې کمی لیدل کېږي، بل اړخت ډاکټرانو ویره څرګنده کړې ده چې د وړوکي اختر په شان بې احتیاطي کچري په لوی اختر کې وشوه، نو دغه وایرس به نور خور شي او یو ځل بیا به ناروغانو او مرګونو شمیره کې زیاتوالی ولیدلی شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار فرید شنواری په دې رپورت کې واوري.
په داسې حال کې چې د خلکو له اړخ نه اوس هم په ایسوپیز یا سپارښتنو باندې عمل نه کیږي، خو بل پلو د کورونا رنځنا د اغیزمن شو او مرګونو شمیره کې په خیبر پختونخوا کې کمای را روان دی. د حکومتي شمیرو تر مخه د کورونا وایرس رنځنا ټولو نه کم په تیر څلوري ساعته کې درې کسان مړه شوي دي او دې سره د مړه شوو تنانو شمیر یو لسو دوه څلوېښت ته رسیدلی دی. د پېښور د لایوسټاک یا ځناورو محکمې مشر ډاکټر سید معصوم علي وایس اف امریکا ډیوه ته وویل په پېښور ښار کې د ځناورو منډیانو ته د بوډاګانو او ماشومانو ورتک باندې بندیز لګول شوی دی.
ایز فار ایز سپیز آر کنسرن وی ګټ ا ټیمز موږ خپل سټاف ته ټیمز دی ا دې کې ٹی ایم او والا ٹیم کسان مشتا مغلا اسٹاک والا ڈاکٹرز اینڈ اسسٹنٹس ہم پکشتا دیسرا ڈپٹی کمشنر پشاور والا ٹیم کسان مشتا نہ وی آر گوئنگ ٹو مطلب دا چکم ایس او پیز دی دے با مونگا امپلیمنٹ کو لگے ہو.
د حکومتي شمیرو تر مخه د کورونا وایرس نه په تیر څلوري ساعته کې یو سل شپږ نوي تنان اغیزمن شوي دي او دې سره د اغیزمن شو تنانو شمیر دوه دېرش زره شپږ اتیا نه هم اوښتی دی. د یو غیر دولتي ادارې مشر قمر نسیم وایس اف امریکا ډیوه ته وویل خیبر پختونخوا حکومت ته پکار دی چې په څارو منډیانو کې په خلکو نظر وساتي او په دوی ماسک اچول لازمی وګرځوي.
د ماسک اچول یا نور چې کوم د حکومتي هدایت دی او د محکمه صحت هدایت دی نو هغه خلک نه فالو کوي او وړوکي اختر نه بعد فورن د کورونا په کیسز کې زیاته چراغلې او سوال وی اختر روان دي. اگر چې حکومت زه په ځای بینری لګولې دي د سارو په خار کې دنه د خرڅولو یا د منډې د علاقې د تعین حواله سره خو بیا هم زمونږ یره دادا چې دا سنوي چې خلک چې کومه سوپیز دي یا کوم احتیاطي تدابیر دي هغه خپلونه کړی.
د پیښور انتظامیا چارواکو له اړخ نه جاری کړی شوی اعلامیه کې ویل شوی دی په خار بیلابیلو ځایونو کې د ځناورو منډیانو مالکان دي د خلکو په منځ کې فاصله ساتلو، ماسک اچولو او په سینیټایزر سره لاسونه وینځل لازمی وګرځوي. د کرونا وبانه د حکومتي شمیرو تر مخه په تیر یو شپه ورځ کې 413 کسانو روغ شوي دي او د سره د دغه وایرس نه د روغ شو کسانو شمیر 15000 نه هم اوختای دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ډیو ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکای د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د کرونا وایرس لوجې په امریکا کې د مړو شو خلکو شمیر د 1,00,000 نه اوخته. په برازیل کې دغه شمیره د 8,000 نه اخوا شوي. په برتانیا کې پر د مړو شو خلکو شمیر 15,000 نه زیات شوي او دغه یاد وایرس لوجې په مکسیکو کې د مړو شو خلکو شمیر د 8,000 نه اوخته. د کرونا وبا نړیوال حال څه دی تاسو اوریدل شي زموږ د همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې.
د ترکی هوایی شرکت ترکیش ایرلاین ایران او افغانستان ته خپل جازونو الوت د کرونا وبا له سبب پروند زندولو اعلان کړی دی. د ایران صدر حسن روحانی د تیر خالی په ورځ ویلي وو کې دیشي هواد کې یی تردونی مکروړو پوری خلک کرونا په ناروغي باندې اختوي. د ایرانی صدر دغه وینا وروسته د ایران د صحت چارواکو رد کړه خو ترکیش ایرلاین د جون 19 نیټې را پدې خو خپل سفرونو کې د زیات احتیاط څخه د کار اخستو باندې لاس پورې کړی دی. د ایرانی صدر په بیان د ایران د صحت چارواکي وایي چې 2.5 کروڑ د کرونا پر رنز اخته کیدونکي کسان اخته شوي نه دي، بلکې د دوی په معاینو کې قتل کیږي چې دوی یا د ناروغي وایرس ته مخامخ شوي دي او کنه. نو په دغه شمیر کې دوی هم شمیرل شوي دي. یاد دي وی چې یاد شمیره د ایران دریمه برخه آبادی جوړیږي. اصل کې ایران کې د سرکاري شمارش بیرو تر مخه په هواد کې 2,03,000 وڅواتات یا تنان ناروغ شوي دي او دغه کې 1,00,001 کسان مړ شوي هم دي. دا خبره د ایران د صحت وزارت وایان دی سایم اسادات لاری کړی دا. په خلیجی هوادونو کې ایران د کرونا وبا تر ټولو زیات ځپلې دي. د اپریل میاشتې تر نیمه دغه هواد کې په کرونا وایرس تخته کیدونکو او دغه د لاسه د مړو کسانو شمیر ډیر په تیزی سره روان وو، خو اوس یو څه خواله راغله. بلخو د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلی د هغه امریکایانو په حق کې د څوک چې ماسکونه په مخ تړي چې د کرونا ناروغي مخه ونیول شي، خو وايي په ټول قام باندې بددي اچول نه لازمی کوي. په سپیده مانی کې د فاکس ټي وی سره شوی مرکه کې صدر ډونالد ترامپ ویلی زه په ماسکونو یقین لرم، زیاتوی فکر کوم ماسکونه اچول خ دي. خو صدر ترامپ چا چې 13 اونۍ په لومړي وار باندې په مخ باندې ماسک تړلې وو او خبريال کریس ویل است امریکا کې ویل زه فکر نه کوم چې ګنټ کټول خلک په مخ ماسکونه وتړي نو بس و بابا بيخي لمینځلاړ شي. تر دې چې د امریکا 50 واړه ایالتونو کې ماسکونه اچول لازمی ګرځول شوی چې د یادې ناروغي مخه ونیول شي. خو صدر ډونالد ترامپ وایي چې د ماسک اچول دي لازمی نه وي، بلکې د هر چا په خپل خوخه دی وي. صدر ترامپ زیاتوی غواړم چې تاسو حد ازادي وي او زه د دې د لازمی کولو په لوي نه يم. صدر ترامپ وویل چې د هواد یو تن نه بل تن ته د لګیدونکو ناروغیو ماهر ډاکټر انټونی فاسي او سرجن جنرال جيروم اډمز هم د روان کال په اوله کې کله چې ناروغي په امریکا کې خپرېدل شروع شو په هغه وخت دغه دواړه د ماسکونو اچولو په ضد وو، خو وروسته بیا دغه دواړو خپل رای کې بدلون وکړ. امریکا کې په نږدې ورځو کې 10,000 کسان هر ورځ ناروغ کیږي او تر اوسه 1,40,000 د یادې ناروغۍ څخه مړ شوي دي. تر اوسه امریکا کې د یادې ناروغۍ نه د ناروغانو شمیره 1,40,000 ته رسیدلې ده. دغه دواړه شمیرې په ګرد نړۍ کې تر بل هر هیواد څخه زیاتې دي. د امریکا د صحي چارو پوهان وایي چې راتلونکو ورځو کې په هیواد کې د کرونا ناروغۍ نه نور هم په زرګونو خلکو د مرګ خطر دی. د امریکا جان هاپکن په انتون د شمار شمیرو تر مخه ګرد نړۍ کې د کرونا له کبله د ناروغانو شمیر 1.3 کروڑ څخه اوښتی دی. د امریکا نه پس برازیل کې تر ټولو زیات 1,15,000 کسان په یاد ناروغۍ اخته شوي دي. برازیل کې نږدې 1,80,000 کسان د دغې ناروغۍ نه مړه شوي هم دي. هند کې 10,00,000 کسان په کرونا اخته شوي او د مړو شمیر نږدې 26,000 ته رسېدلی دی. په روس کې د ناروغانو شمیره 1,00,000 ته رسېدلی او د مړو شمیر 2,000 درې څو دی. برتانیا کې د مړو شمیر 45,000 څخه اوښتی دی.
تاسو مونږ